امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی، چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8:30 بجې کېږي. نن شنبه ده، د 1906 کال د حمل د میاشتې 12مه ده، چې د 2018 کال د اپریل د میاشتې لومړۍ نیټه کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله مهم مطالب لرو، خو اوس به پوره خبرونه اشرق الله رحیمزوی تاسو واوروي.
السلام علیکم. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي چې په افغانستان کې د روسیې د موجودیت او د طالبانو سره د دې هیواد د اړیکو په هکله امریکا اندېښمنه ده. د دفاع وزیر ماتیس پرون د جمعې پرس په لندن کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو سره د روسیې فعالیتونه یې لیدلی دي. ښاغلی ماتیس دا په ډاګه ونه ویل چې آیا روسیه طالبانو ته وسلې ورکوي او کنه، خو زیاته کړه چې هغه څه چې روسیه په افغانستان کې کوي امریکا ته د اندېښنې وړ ده. د دفاع وزیر زیاته کړه چې تر اوسه یې دا پریکړه نه ده کړې چې آیا افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږلو وړاندیز وکړي او کنه. اتویشتو امریکایانو ځانونه په ایران کې د ځغاستې په نړیوالو سیالیو کې د برخې اخیستو لپاره ثبت کړي دي. د منډې وهلو دغه سیالۍ راتلونکې ونۍ په ایران کې کیږي. دا لومړی ځل ده چې په ایران کې دغه ډول سیالۍ ترسره کیږي. د ایران د سپورت د چارو په یو ویب سایټ کې ویل شوي چې د برتانیې، کاناډا، سعودي عربستان او یو شمیر نور هیوادونو نه هم سلګونو کسانو په دغه سیالیو کې د برخې اخیستو لپاره خپل نومونه ثبت کړي دي. په ویب سایټ کې ویل شوي چې د ایران فدراسیون به د ټولو ګډونوالو لپاره ویزو په اخیستو کې مرسته وکړي، خو په دې حق لای نور جزئیات نه دی ورکړي. کله چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغو هیوادونو په خلکو د ویزو د بندیدو اعلان وکړ چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، ایران هم د ټرمپ د دې اقدام په ځواب کې امریکایانو ته د ویزې ورکول بند کړل. هنګری یا مجارستان وایي د مهاجرینو لپاره په سرحد دي سیمو کې د کنټینرونو د ځای پر ځای کولو کارونه بشپړ شوي دي. په دې کمپونو کې ټول هغه مهاجر او پناهغوښتونکي اچول کیږي چې د هنګری د لارې کوښښ کوي ځانونه د اروپا نورو برخو ته ورسوي. د هنګری د کورنیو چارو وزارت وایي نوي 340 کنټینرونه یې د سربیا سره په خپل سرحد کې ځای پر ځای کړي دي. وزارت وایي دا کار په هغو مهاجرینو او پناهغوښتونکو کړی چې په کمپونو کې بندیان دي. هنګری پلان لري چې په هیواد کې دننه د مهاجرینو او پناهغوښتونکو ټول کمپونه وتړي او هغوی چې عمرونه یې د 14 کالونو نه ټیټ دي همدغو سرحدي کمپونو ته به انتقال شي. سره له دې چې د بشري حقونو د مهاجرینو د چارو نړیوالو ادارو د هنګری په دې اقدام سخت انتقادونه کړي دي، خو په خپله هنګری وایي دا کسان به تر هغه وخته په دې کمپونو کې وساتل شي چې په کاغذونو یې کار روان وي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د همدې را روانې دوشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره ګوري. سپینې ماڼۍ وایي ښاغلی ټرمپ به په دې ملاقات کې کوښښ وکړي چې د مصر سره د امریکا اړیکې د سره جوړې کړي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي دي چې په غونډه کې به تر ډیره حده په امنیت او د مصر سره د نظامي مرستو په هکله خبرې وشي. مصر د پخوانه په منځني ختیځ کې د امریکا یو تر ټولو نږدې ملګری متحد دی او هر کال ورته 1.2 میلیارد ډالر نظامي مرستې ورکول کیږي. د مصر او امریکا اړیکې وروسته تر هغې خرابه شولې چې د امریکا مخکنی جمهور رئیس براک اوباما د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی په دې خاطر وغانده چې د اخوان المسلمین غړي یې سخت وځپل، خو د ټرمپ اداره وایي په دې ملاقات کې به د اړیکو په بیرته رغولو ډیر تمرکز وشي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د یوکرين د حکومت او هغو بلتون غوښتونکو ترمنځ چې روسیې ملاتړ کوي د تازه اوربند هرکلی کړی. ښاغلی ګوتیرش د ټولو خواوونه غوښتي دي چې د دغه اوربند د درناوی دی وکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دیوجاریک وایي عمومي منشي انټونی ګوتیرش د یوکرين په ختیځ کې چې بلتون غوښتونکي د حکومت په خلاف جګړه کوي د ملکی خلکو د ژوند په حق له اندېښنه لري او هیله وخوده چې د اوربان تازه موافقه به د جګړې ځپلې سیمې په امنیتي، اقتصادي، بشري او سیاسي مسایلو کې د پرمختګ سبب شي. د اوربان تازه اعلان روسیې، یوکرين او پوربا کې د امنیت او همکارۍ سازمان کړی دی. د پولند د دفاع وزیر انټونی مچوریویچ دی وایي چې ډیر زر به د امریکا د یوې کمپنۍ سره یو موافقه لاسلیک کړي او د مزایلو د دفاع سیستم به ترې واخلي. ښاغلی مچوریویچ ویلی دی چې ښایي دا موافقه به د همدې کال تر پای وشي چې له مخې به یې پولند د یوې امریکایي کمپنۍ نه چې نظامي تجهیزات جوړوي د پټرایټ د توغندیو د دفاع سیستم واخلي چې 1.6 میلیارډ ډالر ارزښت لري. د دفاع وزیر پرندو جمعې پرس په پایتخت وارسا کې خبر اعلان ته وویل چې دا کار په دې خطر کوي چې د ختیز لخوا ورته ګواښ زیات شوی دی. کله چې روسیې درې کاله وړاندې د یوکرین د کریمیا سیمه د ځان سره ونښلوله، پولینډ هڅې پیل کړې دي چې خپل پاوس په عصري وسلو سنبال کړي. دروندونکو، د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. په مکړی رپورت ده ټاکل شوی چې د څه باندې څلورو میاشتو ځنډ وروسته له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان مهاجرینو د ستنېدلو لړۍ د راروانې دوشنبې په ورځ بیا پیل سي، خو د افغانستان د مهاجرینو اوسیدونکو د چارو د وزارت چارواکي وایي چې سږ کال راجستر سوو ستنېدونکو افغانانو هر یوه ته به د 400 امریکایي ډالرو پر ځای 200 ډالره د مرستې په توګه ورکړه سي. پاموکړي په دې حقله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورت ده.
ټاکل شوي له سبانې څلور میاشتو ځنډ څخه وروسته د راروانې دوشنبې په ورځ له پاکستان څخه خپل وطن ته د افغان مهاجرینو ستنېدلو لړۍ بیا پیل شي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اړیکو کمیشنرۍ ویاندې میرمن دنیا اسلام خان امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د دغه بهیر د پیل په لومړیو دوه میاشتو کې به د پاکستان د خیبر پښتونخوا د ایالت هغه مهاجرین چې له وړاندې خپل هیواد ته د ستنېدلو لپاره نومونه لیکلي ستانه کړی شي. میرمن اسلام خان ویل چې د خیبر پښتونخوا په ایالت کې تر اوسه 14,000 افغان مهاجرینو خپل وطن ته د ستنېدو لپاره نمونه لیکلي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت چارواکي وایي چې سږ کال راجستر شوو راستنېدونکو افغانانو ته چې له پاکستان څخه په خپله خوښه افغانستان ته راستنېږي، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اړیکو کمیشنرۍ مرستې تر 50% راکمې شوې دي. د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو د وزارت د رسنیو سلاحکار حفیظ میاخیل امریکا غږ اشاره لري ته ویل چې سږ کال به د راجستر شوو راستنېدونکو افغانانو او مهاجرینو هر یو ته د 300 امریکایي ډالر پر ځای 200 امریکایي ډالر ورکول شي.
کسانی که دارای کارت مهاجرت هستند با هر فرد عودت کننده قبلا حدود 400
دلار امریکایی خغلی میخیلویل هغوی چې د مهاجرت کارتونه لري هر سری دوم کې ته چې په خاص 300 امریکایي ډالر ورکول کېدل، خو دغه بهیر د ځن روسه چې بیا پیلې کی دغه بهیر په پیل سره د امریکایي د 300 امریکایي ډالر څخه 200 امریکایي ډالر تر کمی شي وي. هغوی چې د مهاجرت کارتونه نه لري او وطن ته راستنیږي هغوی ته تیر کال افغان حکومت د 1.3 میلیونو امریکایي ډالر بودیجه ځانګړي کړی و. سکل هم حسیر وانی دي چې دغه سری دوم کې ته بیا هم یو بودیجه ځانګړي شي. افغان حکومت وایي چې په دې سوي کال کې پاکستان څخه 300 پورې افغانان خپل وطن ته راستانه شوي وو، چې له نیمایي زیاتې راجستر شوي مهاجر او پاتې په پاکستان کې پرته له اسنادو ډېر افغانان وو. افغان حکومت څه کال هم له پاکستان څخه 300 پورې د افغانانو ستنېدلو ته په تمه دي، خو په اسلام آباد کې د UNHCR دفتر وایي چې د دې اټکل کول له وخت وړاندې دي چې څه کال به څومره افغانان له پاکستان څخه خپل هیواد ته ورستانه شي. د دغې ادارې د شمېرو له مخې تېر کال د پاکستان څخه 320 پورې راجستر شوي افغانان افغانستان ته راستانه شوي وو. د تېر کال د جولای په میاشت کې له پاکستان څخه د افغان مهاجرینو ستنېدلو بهیر هغه وخت چټک شو چې پاکستان حکومت له خپل هیواد څخه د افغانانو د ایستلو لپاره پر مهاجرینو باندې فشارونه زیات. د بشر د حقوقو د نړیوالې ادارې هیومن رایټ واچ د یو رپورټ له مخې د تېر کال په جولای کې له پاکستان څخه تر 600 پورې افغانان په زور شړل شوي وو، چې دا د دغې ادارې د وینا له مخې په نړۍ کې په ډله ییز ډول د مهاجرو د بیرته ستنولو تر ټولو زیات شمېر دی چې د هغوی د خوښې پر خلاف ستنه کړی شوي دي. د افغان مهاجرینو د وضعیت په اړه د هیومن رایټ واچ په رپورټ کې چې په تېرې سوې میاشت کې خپور شوی، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اړیکو کمیشنرۍ لخوا هر ستنېدونکي راجستر شوي مهاجر ته د ستنېدلو پر وخت د 300 امریکایي ډالرو د مرستې برابرول هغوی ته د پاکستان د پرېښودو لپاره یو ډول رشوت ګڼل شوی، خو انیشتیار دا ادعا ناسمه بولي. یو شمېر هغه افغانان چې وطن ته راغلي هم ادعا کوي چې په پاکستان کې پولیسو ورسره سم چلند نه کوو. خیرالله چې تېر کال له پاکستان څخه وطن ته راستون شوی وایي چې د پولیسو ناسم چلند دې ته اړ کړ چې هلته هر څه پرېږدي افغانستان ته راشي. ښاغلی خیرالله ویل له کومې ورځې چې په تورخم کې جګړې شوې د مهاجرو افغانانو ستونزې هم زیاتې شوې دي. هر وخت پولیسو نیولو زموږ په کورونو باندې چاپیا چولی د خپل عزت د ساتلو لپاره خپل وطن ته راغلي. پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د افغانانو د ځورولو او هغوی سره د ناسم چلند په باب ادعاوې ناسمې بللي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې اوس هم په پاکستان کې تر 2 میلیونه پورې افغانان چې 1.3 میلیونه یې د اوسېدنې قانوني اسناد لري او پاتې نورې د اوسېدنې اسناد نه لري ډېره دي. تېره میاشت د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخي اسلام آباد ته د سفر وروسته په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې اسلام آباد پریکړه کړې چې هغو افغانانو ته هم د مهاجرت د اوسېدنې کارتونه ورکړي چې په دغه هیواد کې د قانوني اسنادو پرته ژوند کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
قدرمن اوریدونکو، د پاکستان څخه د افغان مهاجرونو بیرته تګ و افغانستان ته، په دې باره کې مو په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د مشر عبدالحمید جلیلی سره یو مرکه کړې ده.
د پاکستان سره د افغان کډوالو د ریپارټیشن سلسله ان شاء الله د اپریل د میاشتې په لومړۍ نیټه باندې ورته شي.
ښه، نو د دې کډوالو بیرته وطن ته ستنېدل، تاسو ته د دوی وضعیت معلوم دی چې دوی د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي، نو د کومې مرستې ژمنه ورسره شوې ده چې د دوی سره به کومک وسي؟
دا چې تاسو معلومه ده تیر کال د مرستو نوعیت په دوه قسمه ده. لومړی هغه مرستې دي چې د پاکستان د افغانستان د حکومت لخوا ورکول کېږي، او دویم هغه مرستې چې د انسیال لخوا ورکول کېږي. د افغانستان لخوا چې کومې مرستې هغه سره کېدلې، چې هغه یو نومره ځمکه ده، شلټر دي او نور مواد دي، هغه په خپل ځای باندې دي. خو یو موضوع چې بدبختانه سږ کال مطرح شو، هغه دا شو چې دنیاوالو یا یونیسیار سږ کال په تېر کال په شان باندې مهاجرین سپورټ نه کړل، او سږ کال به هغه کم فنډ چې د سی مهاجر په 300 روپۍ ورکول کېدی، هغه 200 روپۍ ته راټیټ شوی دی.
دا روپی دی که امریکایی دالار دی؟
دا امریکایی دالار دی.
امریکایی دالار دی. نو اوس او دو سو تا، نو یعنی دا دو سو دالار دا یو نفر دا پار یا دا کدوال دا پار دا چی فرزن فامیل ولری دا خو؟
هر حاغ راجستر شوی مهاجر که راجستر شوی یو پیارار کارت دایی.
بله.
او غالی چی افغانستان تا رجا معودت وی که اغیی تا بسی نفر 200 دالار ورکول کهی.
یعنی پا خواه تاسی ولچو و؟
پا خواه سلور سو دالار ورکول کهی.
نو دا امرستی با تر بل کال پوری هم دوام وکی؟ یعنی داسې به یی چې دوی ته به دوامدار دا پیسې ورکوي، او کیا د سش کال د پاره به فرضاً چې دوی ځو وطن ته دا امرستی به ورسره وسی؟
اصل کې موضوع دا و چې د افغانستان حکومت همدارنګ د پاکستان حکومت هم متفق ډول باندې،
بله،
د فبروري په لومړۍ نیټه کې چې کوم دونر کانفرنس په ملل متحد کې وشو، هلته د دنیاوالو نه یا ډونرانو وغوښتل چې د مرستو کچه باید 300 روپۍ وساتل شي. همدارنګه د جنوري په میاشت کې دلته په اسلامآباد کې ډونر کانفرنس موجود و، په هغې کې هم موږ په کلکه باندې داخل وال ته غوښتنه وکړه چې باید دا وساتل شي. د فبروري په 16 تاریخ باندې چې دو جانبه یعنې پاکستان افغانستان ناسته وه، په دغه ناسته کې هم موږ په ګډه باندې شریکه د ملل متحد نه وغوښتله چې باید دا 300 روپۍ دوام وکړي. کله چې 15 فبروري باندې زموږ چې جانبه یا تریپایټایټ و، په هغې کې په ګډه باندې موږ په یونیسیار نه غوښتنه وکړه. یونیسیار موږ ته د مارچ میاشتې وغوښتله چې تر څو پورې یو ګیپ یو فاصله موجوده وي چې د ډونرانو سره په دنیا کې خبره وکړي، تر څو چې دا 300 روپۍ برقراره وساتي. لیکن له بده مرغه هغه فنډ چې دنیاوالو مهاجرینو ته پخوا ورکو، هغه ورنه کو. د هغې د بنیادي علت دا و چې دنیاوالو دا ویلي چې زموږ پیاریټي یا اولویتونه اوس عراق دی او سوریه ده، او د یمن مهاجرین دي، هلته ضرورتونه ډېر دي. په دې اساس باندې د دغه پیسې کمیږي. موږ په بنیادي دغه سره موږ کوشش کوو چې دا 200 روپۍ یا دا مرستې نور کلونو ته وغځېږي، خو تر اوسه پورې پاکستان حکومت د دسمبر د 1 تاریخه پورې د روان کال مهاجرینو ته وخت ورکړی. امید ده چې مهاجرین دې مرستې نه استفاده وکړي افغانستان ته لاړ شي. سږکال نور علتونه هم شته. د سیاسي موضوعات چې سږکال په دې خطه کې پېښ شول، د تورخم زیات بندش، همدارنګه په تورخم باندې د مهاجرینو تګ او راتګ بندش، د ویزه باندې تګ او راتګ، همدارنګه د پولیسو ازار وضعیت، دا هغه کې پېتنه دي چې مهاجرین نور دلته نه غواړي چې پاتې شي، او ان شاء الله سږکال به د عودت سلسله په تېر کال په شان باندې روانه وي. او کوم مهاجر چې دی هغه چې غواړي چې مرکزی افغانستان ته لاړ شي، او یا مشرقي ولایتونو ته لاړ شي، سم په شمال ته لاړ شي، هغه کولی شي چې پېښور دی یا تلاري لاړ شي، خو چې کوم ګراند یا کوم مرسته ورته کېده هغه ټول سره یو څه کوي.
ساسي کور ودان ډېره مننه محترم عبدالحمید جلیلی صاحب چې موږ ته معلومات راکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او سپام کړی رپورت. په کندوز کې د جګړو له امله تر شلو زیات ښوونځي بند دي، او د طالبانو تر ولکې لاندې د خلاصو ښوونځیو په نصاب کې وسلوالو طالبانو لاسوهنه کړې. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه رپورت را لېږلی.
د قندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی وایي چې په دغه ولایت کې د جګړو له امله تر شلو زیات ښوونځي تړلي دي. او لدی پرته یو شمیر خونځي تر تهدید لاندې دي. نموړی زیاتوی چې په یو شمیر خونځيو کې طالبان په خپل خوخه نصاب تدریسوي. هغه دا هم ویل چې د خونځيو د پیل کېدو په لومړی ورځو کې باید امنیتي مسؤلین د خلکو لپاره ډاډمن امنیت رامنځته کړي، ځکه خلک اولادونه خونځيو ته په شوق سره لیږي، خو له دې ویر لري چې اولادونه به یې وتښتول شي.
قومندان امنیت کې تانس به شکل درستش نه تانس کې نظم قندز بر مردم مطمئن بسازي.
د امنیت قومندان تر اوسه په سمته د قندز امنیت نه دی ټینګ کړي. خلک د خپل اولادونو د تښتولي او نورو جنایي جرمونو نه ویر لري. د کوونکو مشران په دې مطمئن نه دي چې د خونځي ماحول به امن وي. امرالدین ولی زیاتوی چې تعلیمي کال پیل شوه، باید د هغه خونځیو د خلاصېدو لپاره جدي کار وشي چې دروازې د زده کوونکو پر مخ بندي دي او یا د جګړې په سیمه کې تر تهدید لاندې دي. نوموړي وویل چې د یو شمیر خونځیو په نصاب کې وسلوال طالبان لاس وهنه کوي.
در اطراف اکناف کندز ببینم شاید در حدود 20 باب بالاتر مکاتب بسته باشه، دغه مکتبایی کې زیر کنټرول
د کندز په شاو خاصی مو کې کېدای شي لشلو زیات خونځي بند وي، او هغه خونځي چې د طالبان د ولکې لاندې سیمو کې دي ستونزې لري او که خلاص وي په نصاب کې د طالبانو لخوا لاس وهنه کیږي. هغه زیاتوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې تر شپږم لوړو ټولګیو ته نجونی نه پرېږدي چې د زده کړو لپاره لاړې شي. د قندوز د معارف رئیس رستم احمدی وایي چې قندوز کې تړلي ښوونځي نشته، خو طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم حق نه ورکوي او د جګړې په سیمه کې موجود ښوونځي نورو سیمو ته انتقال کړي دي.
هغه مکتبونه چې هلته جنگونه دي هغه موږ انتقال کړي بل کلي ته. هغه بند مکتبونه په قندوز ولایت کې نشته قطعا. زه په دې خلکو باندې غکم، په مخالفینو باندې چې زمونږ د اولادو او د ټنکیو ځوانانو د تحصیل او د آموزش معنی ونیس. زما زویل ته فرض مثال نشته، دی والی صاحب نشته، دی وزیر صاحب نشته، دا دی هغه زمون دی خپل زمون دی نه پریدي، جنکی نه پریدي، زمون خو پریدي جنکی نه پریدي. دی وایي چې پیغام تولګي پورې دی راسي دی درس وی جنکی، او کنه مونږ ته معلمین زنانه راوسته وی چې مونږ ته دی جنکی ته درس ورکی. مونږ په ټول افغانستان کې کې اشد ضرورت زنانه معلمین ته لرو چې هغه جوړ کې چې نسوان دی تر اخري نهایت کوشش هم کړی دی چې حالت به خزي تدریس ورکی زکوونکو ته.
رستم احمدی وایي چې دوی په قندوز کې خزینه خوونکو لکمبوت سره مخ دي، او په کلو کې د خزینه خوونکو پیدا کول ګران دي، ځکه چې د کلو خلک لونی خونځي ته نه لیږي. هغه زیاتوي چې سږ کال به تقریبا 1500 تنه نوې زده کوونکي په خونځیو کې شامل شي، او یو شمېر هغه خونځي به ترمیم شي چې تر اوسه له ترمیم څخه پاتې دي. احمدی وایي چې دوی به سږ کال ټول خونځیو ته کتابونه او هغه قرطاسیه چې د یونیسف لخوا سره مرسته شوی په خونځیو کې زده کوونکو ته ورکړي. د معرف رئیس وویل چې په قندوز کې د ناامنۍ په خاطر 3000 تنو زده کوونکو سپارچې اخیستي او نور ولایتونو ته تللی دي. د قندوز والی اسدالله مرخیل هم مطبوعاتو ته په لنډو خبرو کې وویل هغه څه چې دوی غواړي د طالبانو د واک لاندې سیمو کې ماشومانو ته تدریس نشي کېدی، او سږ کال به د قندوز خلک له دغه غمه بېغمه کړي او په ټولو ښوونځیو کې به د زده کوونکو ستونزې حل کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
په ننګرهار کې د کرنې کسبګرو شدو اتحادیه غواړي چې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم څنګه پرانیزي. دا اتحادیه په افغانستان کې د امریکا د سفارت لخوا تاسیس او اوس خودکفایي ته نږدې شوې ده. په دې هکله پام وکړئ رپورټ ته.
په ننګرهار کې د زراعت پیشه ښځو اتحادیه چې دوه کاله مخکې په کار پیل کړی اوس خودکفایي ته نږدې شوي او غواړي خپل فعالیتونه پراخه کړي. سوله ساپۍ د دې اتحادیې مسؤله وایي چې د دوی فعالیتونه د امریکا سفارت او نورو بهرنیو موسسو په مرسته بریالي روان دي، او د کرنې نوې طریقې هم زده کړې دي. میرمن ساپۍ وایي دا مهال دیرش ښځې په دې اتحادیه کې غړیتوب لري. ترشي، مربا، د رومیانو رب او نور چیزونه جوړی.
د امریکا د سفارت یو پروژه و چې زموږ سره یې په اقتصادي برخه کې ډېره مرسته وکړه. همدا مرستې دي چې تر اوسه مو فعالیتونه ښه روان دي. دا ټول محصولات موږ په خپلو کورونو کې جوړوو. دا موسمي کارونه دي. موږ درې میاشتې په ژمي کې کار کوو او په یوه کال کې دننه دا ټول محصولات په بازار کې خرڅوو.
د اتحادیې غړې میرمنې هم د کرنې له کسب و کار ناراضي دي او وی کورنۍ اقتصاد ډیر ښه شوی دی. شهلا د خیوی ولسوالۍ اوسیدونکې ده. او د کرنې په برخه کې د یو شپږ کسیزې ډلې مشري هم کوي. هغه وایي
سوالی خیوه د خانه خود جوړ میکنم او شش نفر د گروپ هستیم.
د خیوه پولیسوالی کې په خپل کور کې دا محصولات جوړو، شپږ کسه په یو گروپ کې یو. زموږ اقتصاد اوس ډیر ښه سوی دی، په همدې خاطر اچار په کور کې جوړو او د خرڅلاو مارکیټ لري او ښه خرڅیږي.
د ننګرهار ولایت د صنایعو او سوداګرۍ خونې په دې اړه څه ونه ویل، خو د ننګرهار ولایت د مطبوعاتو دفتر وایي په دې هڅه کې دي چې د کرنې د کسبګرو کرنیزو محصولاتو لپاره بازار پیدا کړي. عطا الله خوږیانی د ننګرهار والی ویاند وایي
موږ د دولت او موسساتو په مرسته کوشش کوو تر څو د کسبګرو ښځو اتحادیې غړو ته چې د کرنې په برخه کې کار کوي د دوی د لاس محصولاتو لپاره مناسب بازار پیدا کړو تر څو ډېرې نورې ښځې هم دې کسب ته وهڅو.
د ننګرهار ولایت زراعت پیشه ښځې دا مهال خپل کرنیز محصولات یوازې په ننګرهار ښار او د ولسوالیو په بازارونو کې پلوري. د دوی پر وینا هر کال د دوی د لاس کرنیز محصولات ډیریږي، خو تر اوسه یې دغو تولیداتو ته د ضرورت په اندازه بازار نه دی موندلی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د ښځو د پرمختګ او ستونزمن وضعیت په اړه د ښځو د چارو وزارت د پالیسۍ د معاونې سپوږمۍ وردک سره د آشنا تلویزیون یو مرکه کړې ده.
دغه ستونزو ته ستاسو وزارت څومره قانوني رسیدګي کړې ده یا تر اوسه پورې شوې ده؟
خپل سلامونه تاسو قدرمن ورور او وړاندې کوم، او د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې تر هغه اندازې پورې چې په موږ پورې مرتبط موضوعګانې دي، یو خود پالیسیګانو او د ستراتیژیګانو جوړول دي او په قوانینو کې د تعدیلاتو راوستل دي او د ځنو قوانینو جوړول دي. وزارت د اسنادو په برخه کې خپل کار ډیر په بریالیتوب سره ترسره کړی دی. دوهمه برخه د کار هغه برخه ده چې موږ ته بیا هم مربوطیږي چې نظارت د تطبیق نه دی. له بده مرغه چې د تطبیق پروسه تر ډیره حده په نورو وزارتخانو پورې د قضایي او عدلي برخو په هیواد کې په لوی څارنوالۍ وزارت عدلي او د کورنیو چارو په وزارت پورې اړه نیسي او امنیتي قواو پورې اړه نیسي چې قانون څنګه په متهمینو باندې تطبیق کړي او د قانون د تطبیق پایله سبب د دې ګرځي چې نورو خلکو ته دا درس وګرځي چې که څوک کوم جرم کړي د ښځې په وړاندې کوم تاوتریخوالی ترسره کوي، کله چې دوی ویني په بربنده توګه چې قانون په دوی باندې تطبیق شي.
یعنی اغلی وردک وبخی چې ستاسو خبرو کې مداخله هم کوم، خو دې کې شک نشته چې د قانون تطبیق د افغانستان په ټولو برخو کې وسونځه ده. جمهور رئیس غنی په خپل ویلي چې یو لسوالی کې کڅلوی غزر خلک وسیږي، موږ ته سخت ده چې په شپږیش نفر باندې ټولو مسایلو ته رسیدګي وشي. خو راځم ستاسو وزارت اړوند ته، مخکې موږ په دې وسنی وضعیت کې د ښځو د پرمختګ یادونه وکړه، خو د پرمختګ په مخ کې ډیر مشکلات هم شته چې هغه موږ یاد کړل. تاسو د کورنی تاوتریخوالی د مخنیوي یا کمولو لپاره څه ډول برنامه لري یا پالیسی جوړه کړې ده چې هغه د ټولو اجرایی ارګانونو ته وسپاري؟
موږ د ارشاد اج اوقاف د وزارت سره موږ تفاهمنامه امضا کړې ده او موږ ګډ کنفرانسونه دایر کړي دي او د پوهاوی ګډ پروګرامونه موږ د معارف د وزارت سره، د اطلاعات فرهنګ د وزارت سره ګډ پروګرامونه جوړ کړي دي. لرې سیمو ته هغه د پوهاوی پیغامونه، هغه د پوهاوی لارې چارې ډېرې لټولې او ډېرې هم تطبیق کړي دي او ښه تاثیرونه یې درلودل. او د هغو قضیو په اړه چې دوی قانون نه دی تطبیق شوی، ډېرې جدي دادخواهۍ هم کړي دي. مګر د موږ هغه غټه ستونزه په هیواد کې دا ده چې په لرې سیمو کې هغه څه چې پیښیږي موږ نشو کولای چې هر څومره دادخواهي وکړو. د دې لپاره چې د دولت د امنیتي قواوو د لاسرسی ورته نشته، نور هغه ورته لاسرسی نشته، رسیدګي ورته کم کیږي. که په نه پرتله موږ دا مقایسه کړو، اوس فعلا ډېر کارونه کیږي، ډېر د هر قضیې وړاندې او د دود لپاره چې د قضایاو نه د پیښو نه مخنیوی وشي ډیر جدي کارونه روان دي او موږ ډیر کوشش زیارونه کړی.
بالکل بالکل ستاسو جواب می تقریبا پورا واخستو. کله کې مشخص کوم مرکزونه ته یعنی ولایت ته اطراف ستونزه تاسو یاد کړله، ستاسو د وزارت په نظر باندې د دې وسنۍ ترلاسه شو پرمختګونو چې هغه ډیر په خارونو کې دي، د دوی په مخ کې هغه غټ خندونه او هغه تهدیدونه څه دي ستاسو په نظر چې باید رسیدګي ورته وشي؟
غټ خندونه د ما په نظر یو خدا دی چې هغه پالیسیګانې، هغه قوانین او هغه ستراتیژیګانې چې پخوا جوړ شوي دي په مرکز په کچه، دا دومره زیات د لری سیمو د ښځو نظریات کې اخیستل شوي نه دي. یعنی موږ تر اوسه پورې په دو باندې بریالي نه یو شوي چې یو ښه ارتباطات ټینګ ارتباطات باید د لری سیمو ښځو سره ولرو. مګر په نویو پلانو کې موږ دا په نظر کې نیولی دي چې موږ د زون په سطحه به ځو، هلته به سمپوزیمونه جوړي وو، ښځې به راټولي وو د لری سیمو نه، چې د اپریل په میاشت کې به د موږ لومړی سمپوزیم د شمال د افغانستان په شمال کې مزار شریف کې پیل کیږي، ورو ورو موږ جنوب ته او شرق ته او غرب ته به هم ورځو او د ښځې به راټولي وو. د دې نظریات په د هیواد په لویو عمومي پالیسیګانو کې دوی د نظریات په اساس، د دوی د وړاندیزونو په اساس، د دوی د نیازونو په اساس عمومي پلانونه غټ پلانونه جوړي. بل غټه مانی خو تاسو ټول ته معلومه ده چې بی امنیتی ده او د قانون نه تطبیقېدل دي.
بله بالکل. وبخې چې ستاسو وخت هم ونیو، ډیر تشکر کوم. خو یو لنډه پوښتنه بل هم لرله چې په دې لنډه موده کې مثلا کال یا دوه کالو کې د ښځو په ضد باندې مشکلات به څومره حل شي په مجموع کې خیمه، او په عمومي ډول باندې د ښځو اجتماعي وضعیت به څنګه اوسي؟ د سې تاسو کوم دغه لری د سې فکر کوي، یعنی کوم لرلیت لری ورته؟
زه فکر کوم چې کله چې موږ دا کنټرول کړو، دا غ ارتباطات ټینګ کړو د مرکز سره، د دولت مشرتابه د په سطحه، د شورا د وزیرانو د کابینه په سطحه، او د لسی مو د ښځو د شوراګانو په سطحه شوراګانې جوړې شي، دا فکر کوم چې ډیر زیات ستونزې به حل شي. بل موضوع چې ما د وخت ارزنه پاتې شو، هغه دا ده چې هغه مؤسسات وینجوګان چې تر اوسه پورې کار کړی دی په ډیرو تکراری سیمو کې، ډیرو هغو سیمو کې چې اصلا ضرورت ورته ښځې ضرورت نه لیږي، دوی کار ته او هغه کارونه چې اصلا ضرورت نه سیږي تکراری کارونه یې کړي دي. موږ غواړو چې هغه ورو ورو کنټرول کړو، خپل کنټرول د لاندې راویلو، او دوی دې ته اړ بوسي چې هغو سیمو
یعنی تر ټولو نه مهم ستاسو ماموریت په دې یو یا دوه کالو کې امداده چې د مرکزونو او د اطرافو کې روابط ټینګ شي، چې تاسو د ښځو مسایلو ته ستونزو ته خصوصا رسیدګي وکړي. ډیره مننه کوم اغلی سپوږمۍ وردک.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي، نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ دي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
واکسین وکړئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ یې نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې خپل خبرونه تاسو ته ورکوي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.